د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د جون د میاشتې 15 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د ترهګرۍ د مالی مرستو او په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو را لیږلو د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د پیسو غیر قانوني ترسیل او د ترهګرو مالی مرستو د مخنیوي لپاره دی خپل ګامونه نور مضبوط کړي. پاکستان کې د خبریالانو او وکیلانو تنظیمونو د دوا وتلو خبریالانو حمید میر او اسما شیرازی خلاف د بغاوت او غداری مقدمو جوړولو درخواستونو غندنه کړې او ویلي د تحریک انصاف په حکومت کې میډیا د سختو بندیزونو سره مخ شوه. د امریکای دفاع وزارت وایي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د کارکونکو د ژوند د خطر سره مخ افغان همکارانو د دغه جنگ ځپلي ملک نابستولو لپاره لارې چارې لټوي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د ترهګرۍ د مالی مرستو او په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو را لیږلو د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره دی خپل ګامونه نور مضبوط کړي. د اف اے ٹی ایف سیمه ایزې ډلې ایشیا پیسیفک ګروپ په خپل وروستۍ جایزه کې ویلي پاکستان د دوی په سلبیخت سپارښتنو کې په 21 سپارښتنو کې خبالې راوستي. ایشیا پیسیفک ډلې د تیری جمعې پورس په سلبیختو تکنیکی سپارښتنو د پاکستان د عمل درآمد په حق له خپل دویم رپورت خپور کړی دی. د ایشیا پیسیفک ډلې دا رپورت په داسې وخت کې جاری کړی شوی چې د روانې میاشتې په اخر کې د اف اے ٹی ایف غونډه کیدونکې ده چې پکې تمه لرل کېږي په دغه غونډه کې به د پاکستان نوم د خپل فهرست نه د وستو په حق له فیصله کولی شي. پاکستان کې سلنکاران وایي امکان دی د جون په 9 نیټه د پاکستان قومي اسمبلی غونډه کې د اف اے ٹی ایف په حق له نورا قانون سازي هم وکړي شي. د پاکستان نوم د کال 2013 راهسي د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل کړی شوی او سلنیز رپورټونه ښایي چې پاکستان ته د دې لوبجي هر کال د اربونو ډالره نقصان رسیږي. پاکستان کې د خبریالانو او وکیلانو تنظیمونو د دوا وتلو خبریالانو حمید میر او اسما شیرازی خلاف د بغاوت او غداری مقدمو جوړولو د درخواستونو غندنه کړې او ویلي د تحریک انصاف په حکومت کې میډیا د سختو بندیزونو سره مخ شوه. د پاکستان پنجاب های کورټ کې 13 ورځې یو وکیل د ملک د یو شخصي ټلویزیون جیو ټی وی خبریال حمید میر او د آج ټلویزیون خبریال اسما شیرازی باندې د پوځي ادارې خلاف خبرو کولو په تورونو کولو باندې د ملک سره غداری مقدمه درج کولو لپاره درخواست جمع کړې. بلخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری پاکستان کې میډیا باندې بندیزونو په سر په حکومت تنقید رد کړې او دا وایي کړې پاکستان کې میډیا ته مثالی ازادي ترلاسه ده. اسما شیرازی په ټویټر باندې ویلي د دوی خلاف د دغه مقدمو جوړولو مقصد پاکستان کې د میډیا ازادي محدودول دي چې په ملکی آئین کې ترای د اظهار د ازادۍ خلاف یو ګام دی. تر ورځ د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ، امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو او انصاف عالمی تنظیم انټرنیشنل کمیشن اف جورستس په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادۍ ته د خطر او په هغه هیواد کې خبریالانو باندې د شوو حملو په حق له کلکه اندېښنه ښودلې. د غلویو عالمی ادارو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې په خبریالانو باندې د حملو د په فوري توګه غیر جانبدارانه او مؤثره تحقیقات وکړي. د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیلو کې د یو قومي مشر د بجل وروستو په علاقه کې د دغه پیښې خلاف روان کړل شوی احتجاج پرلت په شپږمه ورځ هم روان دی. په 13 مئی په جانخیلو کې قومي مشر نصیب خان د نامعلومه کسانو په ډزو کې وژل شوی. په احتجاجي پرلت ناست ځای خلک وایي چې په علاقه کې پرلپسې د بدامنۍ پیښې روانې دي. د امریکای دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د کارکونکو د ژوند د خطرې سره مخ افغان همکارانو د دغه جنگ د پلي ملک نه د بيستو لپاره لارې چارې لټوي. د امریکای دفاع وزیر لایټ آستن د مرکزی کمان مشر فرانک مکنزی ته ذمہواري ورکړي چې د افغانستان نه د هغه افغان همکارانو د ایستلو لارو باندې کار وکړي چې په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د وتلو وروسته ژوند د ګواښ سره مخ کېدای شي. امریکای د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو عمل ښه شوی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د امریکای د حکومت لپاره کار کړی. وزارت ویلي چې دې پروګرام ته امکانات نور هم ډېر کړي دي. افغان ژباړونکو او کارکونکو د امریکای د دغه اقدام هرکلی کړی او په دې خبره یې زور راوړی چې د دوی ژوند ته ورپېښو خطرو له کبله دي د افغانستان نه بهر بل یو محفوظ ملک ته د دوی د لیږلو عمل تیز کړی شي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدر منوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا تاسو دا خبرونه د واشنگتن ډي سي نه نیخ پني غوري خبرونه موارده وسمو پام راګرځو مهمو ریپورتونه تا تر هغه کې د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني ترسیل د سار نړیوال ادارې اف اي ٹی ایف سیمایزه دلی ایشیا پیسیفیک ګروپ په خپل وروستۍ جایزه کې د پاکستان نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د منی لانډرینګ او د تر هغه کې د مالی مرستو د مخنیوي لپاره د خپل ګامونه نور هم مضبوط کړي. ایشیا پیسیفیک ډلې د تیرې جمعې په ورځ په سلویختو تکنیکی سپارښتنو د پاکستان د عمل درآمد په اړه خپل دویم فالو اپ رپورټ جاری کړی دی. دغه ډلې دا رپورټ په داسې وخت جاری کړی چې د رواني میاشتې په اخیره کې د اف اي ٹی ایف غونډه کېدونکې ده او ویل کېږي چې غونډه کې به د پاکستان نوم د خړ فهرست نه د وستلو په اړه پریکړه کولی شي. څېړونکي وایي امکان دی چې د جون په ومه نیټه د قومي اسمبلۍ پیلودونکي غونډه کې د اف اي ٹی ایف په اړه نوره قانون سازي هم وکړي شي. په دې موضوع نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
ورسپانې ایکسپریس ټریبیون لیکلي چې پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس سیمه ایز تنظیم ایشیا پیسیفیک ګروپ ته خواست کړی و چې په سلويختو شرطونو کې په دروي شرطونو د عمل درآمد په لړ کې دی د هغه درجه بندي زیاته کړي او ایشیا پیسیفیک ډلې د پاکستان په خواست باندې د غور پترس کې په دویشتو شرطونو باندې د پاکستان د پرمختګ اعتراف کړی دی. ورسپانې وايي په دې شرطونو کې په ځنو عمل درآمد کول د حساس نوعیت وو لکه متحده قانونو د سلامتي شورا په معیار پوره خطل پلوی چې د تبای خورونکو وسلو امنیت سختول د توندروي عزایم لرونکو کسانو پر ضد عملیات کول او د پیسو د انتقال د ممکنه غیر قانوني لارو ختمول شامل وو. مطبوعات وایي چې د اف ٹی ایف په کاریسپلان عمل درآمد کې د پرمختګ روستو روانه میاش کې کیدونکې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غونډه کې بد د پاکستان پوزیشن لا نور پیاوړی شي او په دغه غونډه کې بد د پاکستان په خړ نوملړ کې د ساتلو پریکړې ته بیا کتنه کیږي. ویل کیږي چې د ایشیا پیسیفیک ګروپ د دویم فالو اپ رپورت تو د پاکستان د اف اي ٹی ایف په خړ نوملړ کې د ساتلو امکانات ختم شوي. د پاکستان د میوچوال ایویلیویشن په اړه د ایشیا پیسیفیک ګروپ په دې ورستی فالو اپ رپورت کې ویلي شوي چې پاکستان په 15 معاملاتو کې غورواله خودلې او داشن په 15 نورو معاملاتو کې هم د غیر معمولی خوالي سرګندونه کړي او په یو معاملې کې د اف اي ٹی ایف په هدایاتو جزوی عمل کړي. رپورت مخکې وایي چې پاکستان په وو سفارښتاتو باندې په جزوی ډول عمل کوي او په سلويختو کې په دوس پارخ نو بیخی عمل نه کوي. د اقتصادي چارو سیړنکار او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیو ته وای پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په یو دیش پارختنو عمل درآمد کولو کې بریالي شوه او کوپنو رس پارختنو عمل باوري کړو نو امکان شته چې د پاکستان نوم د اف اي ٹی ایف د خل فیرست نه وځي.
خیال یې چې بجټ څخه پہله وو کچھ ایسی لاس لایي چې جن کا اف اي ٹی ایف سے تعلق ہے. دیکھنا چاہیے کہ جو نو چیزیں رہ گئی ہیں ان میں اس کس طرح سے پیش رفت ہوتی ہے.
هغه وای د قومي اسمبلی راتونکو غونډه چې د جون په 1 منېټه پیلېدونکې ده د خیال کېږي چې په هغه کې به د بجټ د منزورې مخکې د فیټیف په حواله نور قانون سازي وکړي شي او دا به کتل وي چې د فیټیف کم نه شرطونه پاتې دي په هغه څنګه پرمختګ کېږي. ایشیا پیسیفیک ګروپ دا هم ویلي چې پاکستان د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو په اړوان ګامونو باندې توندې سره عمل درآمد کولو کې د خوالي راوستلو لپاره د ایشیا پیسیفیک ګروپ په جوړ کړی شو سپارښتنو عمل کوي. د اقتصادي چارو خبريال خلیق کیانی وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وایي چې د ایف ای ټی ایف د خل فیرس نوتل بیا لا ماميله ده او دا د ایشیا پیسیفیک ګروپ د درجه بندي سره تعلق نه لري ولې چې ایف ای ټی ایف د خپل سپارښتنو په خپل جاج اخلي. خلیق کیانی وایي اخیری ځل چې ایف ای ټی ایف د پاکستان د اقداماتو کم جاج اغستل او په هغه کې درې نقطې پاتې شوي وي او غني چې په هغه به هم پرمختګ شوي وي.
نو کافی امید کی جانی چاہیے کہ میرا خیال ہے اس دفعہ جب اگست مہینے کے آخر میں فیٹف فائنلی ہوگی تو اس میں مطلب امکان یہی ہے کہ پاکستان اس پر سے کنٹینیو کر کے وائٹ لسٹ میں آ جائے گا.
ہغوی ہیلا کیدل پکار دی چې کله د رواني میاشتې په اخر کې د ایف ای ٹی ایف غونډه کیږي نو غالب امکان دی چې پاکستان به دخل نوملړ څخه سپین نوملړ ته لاړ شي. د پاکستان د خزانه وزارت ویلي چې هیواد د ایف ای ٹی ایف په سلويختو کې په یو ډیر شرطونو عمل درآمد کې ټکنیکی پرمختګ کړي او وایي چې دا پرمختګ د سار د نړیوال ادارې په لګول شوو شرطونو د پوره خطو د پاکستان د هڅو ثبوت دی. یاد دی چې ایف ای ٹی ایف سکل د فروری میاشت کې د پاکستان د اقداماتو د جاج اغستو وروسته پاکستان په خل نوملړ کې پر ځای ساتلې او ویلي چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف په ویشت پرختنو عمل درآمد کولو کې ناکامه شوې دي. ښکار دی چې د روان کال په پیل کې اسلام آباد کې یو غیر دولتي سیړنیز ادارې تبادله سرګندونه کړې و چې د پاکستان درې وارې د ایف ای ٹی ایف په خل نوملړ کې د پاتې کېدو له کبله د 8 بلیون ډالر اقتصادي نقصان سره مخ شوې.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیلو کې د یو قومي مشر د وجل ورستو په سیمه کې د غپیخې پر ضد روان احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم دوام لري. په دیشم مې په جانخیلو کې قومي مشر رسیب خان د نامعلومه کسانو په ډزو کې وجل شوی او په احتجاجي پرلت کې ناس ځای خلک وای چې په علاقه کې پرله پسې د بدامنۍ پیښې روانې دي او دوی بیا بیا احتجاجونه وکړل او اسلام آباد ته هم روان شو. خود خیبر پختونخوا حکومت والا د امنیت پر ځای کولو باور ورکړو خو د هغه باوجود هم بدامنی روانه ده. د جانخیلو په احتجاجي پرلت کې شریک یو تن وایس اف امریکا ډیوا ته وای دوی د امنیت او انصاف د پاره راټول شوی په احتجاج ناستي خو ریاست دوی ته خلک نور پرېږدي. دغه تن ویل پرون ورته د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین احتجاجي پرلت ته ورتلو خو هغه ورته نه دی پرېښودل شوی. یاد دی چې منظور پښتین د زیارت او جمعې په شپه په کوهات کې سار کړی شوی او بیا ماسپخین 2 بجې پرې خودل شوی خو په کار کې د ودرې د ورستو ماخام نږدې 8 بجې بنو ته نه دی پرې خودل شوی. منظور پښتین ویلي چې د خیبر پښتونخوا نه پنجاب صوبې ته وستل شوی. هغه ویلي دا ورته هم نه دی ویل شوی چې ولې د صوبې نه وستل کیږي. د جاني خیلو د احتجاجي پرلت او منظور پښتین پاړه وایس اف امریکا ډیوا د ځای انتظامی او حکومتي چارواکو سره د رابطې هڅه کړې خو جواب ورته نه دی ترلاسه شوی. په یو امنیتي چارواکي د منظور پښتین په اړه ویلي سویل انتظامی په منظور پښتین بندیز لګولې ده. په دې موضوع نور حال د ډیبر ریډیو خبريال عدنان بیټنه راکړي.
د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع بنو قزانی خیلو کښې نن په شپږم ورځ هم د ځایي خلکو احتجاجي پرلت روان دی او دوی وایي په علاقه کښې پرله پسې د بد امنۍ پېښې روانې دي. دوی بیا بیا احتجاجونه وکړل او اسلام آباد ته هم روان شول خو د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د امنیت په ضایع کولو باور ورکړو خو د هغې په باوجود هم بد امنۍ روانه ده. ځانخیل د بنو ښار څخه نږدې 25 کیلومتره لرې سویل لویدیز او شمالي وزیرستان سره جوخته پرته نیمه قبایلي سیمه ده چې اوس په بنو ضلع کې شامله کړې شوې ده. د ځانخیلو په احتجاجي پرلت کې شریک یو مشر عدنان وزیر ویلي دوی د امنیت او انصاف لپاره راټول شوي. په احتجاج ناستې خو ریاست دوی ته خلق نور پرېږده فی هغه ویلی پرون ورته پښتون ژغورنې غورځنګ را یره مشر منظور پښتین احتجاجي پرلت ته ورتلو خو هغه هم د احتجاجي پرلت ته نه دی پرېښول شوی هغه ویلی دوی په پرامن ډول د انصاف لپاره راټول شوی او ریاست دی ورسره زور نه کوي او نه دوی مجبوروي چې په نور لارو غور شروع کړي
چې دا جبر او ظلم تکي هو خو دم ریکا کې به بل برداشت کوي شه دسته چې کی مې دم کې وغار کوي دا د پسار کې ګولې نه لاک مش په غم کې نوسته ای په امن سره نوسته ای پر امن نوسته ای ظلم هم سره کیږي جوتای هم سره کیږي الٹا مې نه سه هو ډی سی دای کا کمشنر دای کا کارنل دای کا جرنل دای سوخ نه غونه دا اور وی چې دا غرو کاوهین دا نه جوړاوی مش پر امن نوسته ای کا غمیر موعده چې کی ما کړی دو چې کی مونږ نه سٹام په پره باندې لیکل شوی دی
منظور پښتین د زیارت او زمي پښپا په کوهاټ کې پولیسو ایثار کړی وو او بیا ماسپښین دوه بجې پرېښول شوی وو خو په کرک کې بیا ادرول شوی او ماښام نږدې اته بجې بروته نه دی پرېښول شوی او منظور پښتین په خپل وایس اف امریکا دفاع ته وویل د خیبر پښتونخوا صوبې له پنجاب صوبې ته وستل شوی دی هغه وویل دا ورته هم نه دی ویل شوی چې ولې د صوبې څخه وستل شوی
د کامو وطن سره څه وعده کړی د چاغه پورا شي هغه به زموږ لپاره سکون وي نور که څنګه ژوند وي هم هغه زموږ لپاره سکون وي فلحال خو ماته هېڅ اندازه نشته ځکه چې هېڅ ریټن یې نه دي را کړی چې زه یې په کوم ځای بند کړی یم په کوم ځای نه یم بند کړی هېڅ وارنټ هېڅ قانوني داسې یو چیټ هېڅ دوی سره نشته دی زه د سپین تنګي پر راستله یم په سپین تنګي کې بند پولیس وویل تاسو به موږ ضلع بدر کوو ضلع بدرې سره سره دوی بیا را سره خپل هم روان شول
د ځنی خیرو د احتجاجي پرلت او منظور پښتین په اړه وایس اف امریکا ډیوا د ځایي انتظامی او حکومتي چارواکو سره د رابطې هڅه کړې خو ځواب ورته نه ترلاسه شوی په سیمه کې امنیتي سرچینو د منظور پښتین په اړه وایس اف امریکا ډیوا ته وویل سیول انتظامی په منظور پښتین بنو ضلع ته پر نوتلو بندیز لګولې دي په ځنی خیرو کې تازه پرلت په داسې حال پیل شوی چې تیره اونۍ د سیمې یو مخور مشر ملک نصیب خان د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو سره وژل شوی او د دوی مړی هم په دې احتجاجي پرلت کې ایښودل شوی دی او دوی ته انصاف ترلاسه کېدو غوښتنه کوي د دوی د وژنې مقدمه پولیسو سره د نامعلومه کسانو پر ضد لیکل شوې ده د دې پرلت نه وړاندې د بنو پځانې خېلو کښې د ماس په 28مه نېټه هم د څلور تنکیو هلکانو مړی موندل شوی و چې عمرونه یې د 12 کالونو تر 18 کالونو پورې وو د مړه شوي هلکانو د خپلوانو په خبره دغه هلکان د موندلو نه 6 ورځې وړاندې د ښکار دپاره وتلي وو او بیا یې مړی په داسې حال کې ترلاسه شوی و چې تشدد پرې شوی و او شخړی شوی و د یادې پیښې پر ضد ځانې خېلو احتجاجي پرلت پیل کړی وژل شوو هلکانو د انصاف د شهدا پیکیج او په دغه پیښه کې د ککړو کسانو د معلومولو او د قانون منګولو د سپارلو سره د علاقې د ټولو وسلوات لرې کولو او ریاستي عملداري په ځای کولو دپاره احتجاجي پرلت پیل کړی و په سیمه کښې د یوې اونۍ پرلت وروسته ځانې خېلو اسلام آباد ته د لاریون پرېکړه کړې وه او بیا ورسره د خیبر پښتونخوا حکومت خبرې کړې وې په 9 مارچ سهار د خیبر پښتونخوا حکومتي وین کمران بنګش ویلي وو د ځانې خېلو سره کامیابې خبرې وشوې وزیر اعلی محمود خان پخپله د غوښتنو منظوري ورکړه او بیا احتجاجي پرلت ختم کړی شوی و ځایي خلک وایي تر اوسه پورې ورسره دغه وعدې نه دي پوره شوې خو په سیمه کښې یوه امنیتي چارواکي د نمونه اخیستو په شرط وویل د ځانې خېلو مخکینۍ ډېرې غوښتې بدل شوې او اوس هم د احتجاج کوونکو سره ځینې چارواکو خبرې هم کړې دي خو دوی نه دي منلې عدنان بیټنۍ ډیوا بنو
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
رائټس واچ امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو او انصاف عالمی تنظیم لخوا په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادۍ ته د خطرو او په خبريالانو باندې د شو حملو په اړه د کلکو اندېښنو وروسته په پاکستان کې دننه د خبريالانو او وکیلانو تنظیمونو د خبريال حامد میر او بلې وتلې خبريالې اسما شیرازي پر ضد د بغاوت او غداري مقدمه خواستونو غندنه کړې ده او د پاکستان د اطلاعات مرکزي وزیر فواد چودري پاکستان کې میډیا باندې بندیزونو په سر په حکومت تنقید رد کړي او داوی کړي پاکستان کې میډیا ته مثالی ازادي ترلاسه ده. په دې موضوع نور حال د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه وړاندې کړي.
که څه هم لاهور های کورټ د پاکستان وتلی خبريال حامد میر په ضد د بغاوت مقدمه درج کولو خاص رد کړي دي، خو هم د پنجاب صوبې گوجراوال خر کې د یو وکیل منظور قادر له خوا ځای عدالت کې د حامد میر سره بل یو وتلی خبريال اسما شیرازی په ضد د بغاوت او غداري مقدمه درج کولو خاص جمع کړي شوې دي. لواندنه د خبريالانو بشري حقوقو تنظیمونه حامد میر باندې ټي وي پروګرام بندیز او د حکومت له خوا میډیا کنټرول لپاره آرډیننس یا صدارتي حکمنامه په سر ګرد دیواد کې احتجاج کوي. د پینډه او اسلام آباد د خبريالانو شریک سازمان آر آی یو جی او کابی پریس کلب ګډه غونډه کې د حامد میر او اسما شیرازی د زورولو په سخت ټکو غندنه شوې ده. غونډه کې پریکړه شوې حامد میر او اسما شیرازی په ضد د بغاوت مقدمه خاص دفاع به صحافتي تنظیمونو مشران تخپل کوي. په دې اړه د ټاکلې شوې څلور کسیزه کمیټې مشر او د پی ایف یو جی پخوانی صدر افضل بټ وی او ای ڈیوا ته صدا سی ویلي
کے خلاف جہاں بھی درخواست جائے گی، ہم احمد میر صاحب کے اور دیگر آسمان شہزادی یا کسی کے خلاف بھی ہوگی تو وہ تنظیم پیروی کرے گی.
اغو ویل د حامد میر او اسما شیرازی په ضد د هیواد په بیلابیلو خارونو کې د مقدمو درج کولو لپاره خواستونه ورکړی شوی دی. افضل بټ زیاته کړه دوی به دا لټون کوي چې خواست کوونکي او د دوی په شا څوک دي. اسلام آباد کې په خبریال اسد تور باندې شوې حمله په ضد احتجاجي مظاهرې ته وینا کې حامد میر د پاکستان فوج ته اشاره کوي ویلو صحافیان به اوس د دوی جبر نور نه زغمي. بلخوا مرکزی حکومت او فوز په خبريال اسد تور باندې شوې حمله په سر فوزی استخباراتي ادارې ISI باندې تورونه ردوي او دا به اساس بولی. د خالی شنبه په ورځ لاهور کې میډیا سره خبرو کې د اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودري میډیا په ضد بندیزونو په سر د پاکستان په حکومت نیوکی او ځلې بیا رد کړي دي.
حالانکہ پاکستان کے اندر جتنا آزاد میڈیا ہے اس طرح کی کوئی اور مثال کہیں پہ نہ کوئی اور آپ کو مسلم ورلڈ میں تو خیر
اگر دریس پل کڑے پاکستان کی میڈیا دوم رازاد نے چھ مثال پنور اسلامی ہے وادونی کے سزنے معاملاتوں کی خوب غربی نڑے کے ہم نہ ملاوی گی. فواد چودری طور لگاول ہند پاکستانی میڈیا باندے بندیزوں پا حق لب احساس پروپیگنڈا کوی. دا فواد چودری دے دعوے تخبرگن کے دا خبریالانو تنظیمون و مشران وی ہر چا تا معلوم دا پاکستان کی میڈیا او خبریالانو تا سم رازادی ترلا سدا. پاکستان کی حکومت مخالف گوندونو د وکیلانو تنظیمونو هم درای د ایزار په ضد بندیزونو په سر په حکومت ټکونه کوي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر عبد اللطیف افریدی لخوا جاری کړی شوی بیان کې د حامد میر او اسما شیرازی په ضد د بغاوت مقدمو لپاره د خواستونو په سخت ټکو غندنه شوې ده. پاکستان کې د کال 1990 تر د کال 2000 پورې یو سل اته ډېر صحافیان وژل شوي دي چې پکې لا تر اوسه د یو قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د خبريالانو نړیوال تنظیمونه پاکستان د صحافت لپاره خطرناک هیواد ګرځوي. رپورټونه زیاتوي کال 2020 کې تر اوسه پاکستان کې درې خبريالان وژل شوي دي او د هیواد وتلی خبريال ابصار عالم باندې پایتخت اسلام آباد کې پرانا روز قاتلانه حمله شوې ده. پیر ولایت شاه، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد. ڈیوا
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. غواړې زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
وایس اف امریکا ڈیوا دا په پاکستان کې د یو قام یو نصاب په نامه د نوي نصابي کتابونو تیارولو او خورولو مرحله روانه ده. په داسې حال چې دغه نصاب خپرونکو یا ناشرانو د اتحادیې لخوا ویل شوي د کتابونو اشاعت کې د پیچلې قاعدو له امله د مشکلاتو سره مخ دي. او دا چې د کتابونو د جاج او کتنې په لړ کې ټاکل شوی درانه فیسونه بعد د کتابونو بیا نور هم زیاته کړي. په دې اړه نور تفصیل د ریبر ریډیو خبریال احسان محمد خان په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د یو قام یو نصاب په نوم چې په هیواد کې د نصاب د کتابونو عمل روان کړی شوی، خو د کتابونو خپرونکي وایي د ټاکل شوی قاعده تر مخه دغه د نصاب کتابونو باندې د چاپ وړاندې خوده شوی فیسونه ډیر زیات شوی دي، چې د دې سره به د کتابونو بیا هم د وړاندې څخه درې چنده زیات شي. د نصاب کتابونو چاپ کوونکو اتحادیې مشر فواد نیاز ډان ورسپانی ته ویلي د یو قام یو نصاب تر مخه د پنجاب کتابونو نصاب بورډ د متحده علما بورډ د پاره د دغه نصاب کتابونو د کتنې فیسونه پر ځای کړی دي، او دغه شان بیا د بارنۍ کتنې بیل بیل فیسونه ټاکل شوی. دغه اتحادیه د حکومت څخه غوښتنه کړې د ډول فیسونه دی اوچت کړل شي. د باچا خان پونتون پوخانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضلی رحیم مروت وای یو خوا چې دغه یو کام یو نصاب د چاپکونکو د پاره هم یو پیچلی عمل جوړ شوی، نو خوا د تعلیم ماهرانو او دانشورانو هم په دغه نصابی عمل د دې وړاندې خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. نوموړي په وینا د نصاب تیارول او منزورول یوازې د تعلیم د پوهانو کار دی چې هم هغه ته سپارل پکار دي.
او چیرته دی باندې کایسته نه کایس کو ګور ان څه دی چې کوم دی کتابونو کې دغه شانت بوتي وي او هغه کار چې چا هغه سرکار سره تعلق نشته یې ته دا کار حواله کې تک چې ما تاسو وې په بدغه پر چې کوم دی کنه به تاسو شي توقع کې زه عموما یو خبره کوم چې موږ په هیواد کې دلته په پاکستان کې پرابلم دا دی چې عموما موږ څه کوي او توقع دا نه کوو دا څه نشي کېدلی چې غنم به کرلی غنم به پیدا کیږي چې اورلی اور به پیدا کیږي او چې چنه به کرلی چنه پیدا کیږي دا څه کتي یان نشي کېدلی چې یو شی دا د نیچر خلاف دی د کډاب کې تر ټولو قانون خلاف دی دا کرلی یو شی پیدا کیږي ول څه
د اتحادی تر مخه د یو کام یو نصاب د ټاکلې قاعده تر مخه د کتابونو چاپ کوونکو باندې لازم ده چې د علما بورډ د نصاب بورډ او بیا بارنۍ کتنې د عمل څخه کتابونو تیرولو په لړ کې درانه فیسونه ورکړي. د دغه اتحادی تر مخه د دې وړاندې چې تر پنځم ټولګي د کتابونو بیا 3000 روپۍ و نو اوس د دغه درنو فیسونو له وجې د کتابونو بیا تر 2000 روپو ورسېدا چې دغه بعد لوستونکو په مور پلار مالی بوج نور هم سیوا کړی. نصاب د کتابونو ماهر عثمان ولسیار وای د غټور تعلیم نظام د پاره پکار ده د نصاب د تیارولو او منزورولو وخت یوازې د صوبو په خپل خوخه تر سره شي.
ظاهر ده چې تعلیم د معاشري د پرمختګ د غیر ذهني شعور او غیر تخلیقي صلاحیتونو د بیداری لپاره تر ټولو مهمه ذریعه ده. بیا په دې کې چې نصاب سازي کوم بنیادی کار دا کوم کردار ادا کوي نو هغه د دې نم زیاته اهمه ده چې د قوم د عناناتو د غیر ذهني معیار د غیر تاریخ یا د غیر مستقبل لپاره راتلونکي لپاره یو واضح تګلاره ولټوي په کار کې دغه ترجیحات په نظر کې وساتل شي چې بهر قوم ته تاریخ خپل تاریخي حواله چې هغه زرګونو کلونو نه پدې خاوره پدې سیمه باندې مشتکل قانونه دي تاغي د اطلال او داغي د قومي او تعجبي رویو داغي د تاریخ ټول څه په نظر کې وساتل شي.
د یو قام یو نصاب تر مخه چې د کتابونو د چاپ عمل وړاندې د علما بورډ څخه منځوري هم ضروری ده، خو د پنجاب صوبې علما بورډ بیا د کتنې په وخت د ساينس په کتابونو کې د انساني وجود په جوړ شوی خاکو یا ډایګرام هم نیوکه کړی دي، او د دغه علما بورډ لخوا ویل شوی دي چې بغیر د جامو دغه ډول خاکي دي د نصاب په کتابونو کې نوي دغه ډول د ریاضي مضمون کې د انګريزي مارک اپ او انټرس او یا د سود ټکی د نه شاملولو هدایت ورکړي دي. د حکومتي دریستر مخه غواړي په هیواد کې د یو شان تعلیمي نظام د پاره یو کام یو نصاب عملی کړي چې د دې لارې به هر چاته یو شان د لوستو ګټوري موقع په لاس ورکړل شي. احسان محمد خان، وی او ای، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADiwaBand.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202-205-003. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا خالی ورس کال 2021 دا جون د میاشتې 15 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د ترهګرۍ د مالی مرستو او په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو را لیږلو د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د پیسو غیر قانوني ترسیل او د ترهګرو مالی مرستو د مخنیوي لپاره دی خپل ګامونه نور مضبوط کړي. پاکستان کې د خبریالانو او وکیلانو تنظیمونو د دوه وتلو خبریالانو حمید میر او اسما شیرازی خلاف د بغاوت او غداري مقدمو جوړولو درخواستونو غندنه کړې او ویلي د تحریک انصاف په حکومت کې میډیا د سختو بندیزونو سره مخ شوه. د امریکای دفاع وزارت وایي افغانستان کې د امریکای ځواکونو سره د کارکونکو د ژوند د خطر سره مخ افغان همکارانو د دغه جنگ زپلي ملک نه وستلو لپاره لارې چارې لټوي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د ترهګرۍ د مالی مرستو او په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو را لیږلو د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره دی خپل ګامونه نور مضبوط کړي. د اف اے ٹی ایف سیمه ایزې ډلې ایشیا پیسیفک ګروپ په خپل وروستۍ جایزه کې ویلي پاکستان د دوی په سلویخت سپارښتنو کې په 21 سپارښتنو کې خواله راوستي. ایشیا پیسیفک ټلی د تیری جمعې پورس په سلویختو تکنیکی سپارښتنو د پاکستان د عمل درآمد په حق له خپل دویم رپورت خپور کړی دی. د ایشیا پیسیفک ټلی دا رپورت په داسې وخت کې جاری کړی شوی چې د روانې میاشتې په اخر کې د اف اے ٹی ایف غونډه کیدونکې ده چې پکې تمه لرل کېږي په دغه غونډه کې به د پاکستان نوم د خپل فهرست نه د وستو په حق له فیصله کولی شي. پاکستان کې سلنکاران وای امکان دی د جون په 9 نیټه د پاکستان قومي اسمبلی غونډه کې د اف اے ٹی ایف په حق لا نور قانون سازي هم وکړي شي. د پاکستان نوم د کال 2013 راهسي د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل کړی شوی او سلنیز رپورټونه ښایي چې پاکستان ته د دې لوبجي هر کال د عربونو ډالر نقصان رسیږي. پاکستان کې د خبریالانو او وکیلانو تنظیمونو د دوه وتلو خبریالانو حمید میر او اسما شیرازی خلاف د بغاوت او غداري مقدمو جوړولو د درخواستونو غندنه کړې او ویلي د تحریک انصاف په حکومت کې میډیا د سختو بندیزونو سره مخ شوه. د پاکستان پنجاب های کورټ کې 13 ورځې یو وکیل د ملک ته یو شخصي ټلویزیون جیو ټی وی خبریال حمید میر او د آج ټلویزیون خبریال اسما شیرازی باندې د پوزي ادارې خلاف خبرو کولو په تورونو کولو باندې د ملک سره غداري مقدمه درج کولو لپاره درخواست جمع کړې. پلخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري پاکستان کې میډیا باندې بندیزونو په سر په حکومت تنقید رد کړې او دا وایي کړې پاکستان کې میډیا ته مثالی ازادي ترلاسه ده. اسما شیرازی په ټوټر باندې ویلي د دوی خلاف د دغه مقدمو جوړولو مقصد پاکستان کې د میډیا ازادي محدودول دي چې په ملکی آئین کې ترای د اظهار د ازادۍ خلاف یو ګام دی. تر ورځ د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ، امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو او انصاف عالمی تنظیم انټرنیشنل کمیشن اف جورستس په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادۍ ته د خطرو او په هغه هواد کې خبري اعلان باندې د شوو حملو په حق لا کلکه اندېښنه ښودلې. د دغه لویو عالمی ادارو د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې په خبریالانو باندې د حملو د په فوري توګه غیر جانبدارانه او موثره تحقیقات وکړي. د خیبر پختونخوا د بنو په جانخیلو کې د یو قومي مشر د وژلو وروستو په علاقه کې د دغه پیښې خلاف روان کړل شوي احتجاج پرلت په شپږمه ورځ هم روان دی. په دیرشتمه مئی په جانخیلو کې قومي مشر نصیب خان د نامعلومه کسانو په ډزو کې وژل شوی و. په احتجاجي پرلت ناست ځایي خلک وایي چې په علاقه کې پرله پسې د بدامنۍ پیښې روانې دي. د امریکای دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د کارکونکو د ژوند د خطرې سره مخ افغان همکارانو د دغه جنگ د پلي ملک نه د بيستو لپاره لارې چارې لټوي. د امریکای دفاع وزیر لایټ آستن د مرکزی کمان مشر فرانک مکنزی ته ذمہواري ورکړې چې د افغانستان نه د هغه افغان همکارانو د ایستلو لارو باندې کار وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستو ژوند د ګواښ سره مخ کېدای شي. امریکې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغه افغانانو لپاره د ځانګړو ویزو عمل ښه شوی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د امریکې د حکومت لپاره کار کړی. وزارت ویلي چې د پروګرام ته امکانات نور هم ډېر کړي دي. افغان ژباړونکو او کارکونکو د امریکې د دغه اقدام هرکلی کړی او په دې خبره یې زور راوړی چې د دوی ژوند ته ورپېښو خطرو له کبله دي د افغانستان نه بهر بل یو محفوظ ملک ته د دوی د لیږلو عمل تیز کړی شي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دیوا دا د ماحولیت ماهرین وای پاکستان د نړۍ هغه هیوادونو په نوم لړکی په پنځم نمبر دی چې د موسمي بدلون لګبل زیات اغیزمن کیږي. دوی زیاتۍ د گاډو او کارخانو نه په زیات مقدار کې وتونکي لوګو او د کارخانو زهريله اوبو سره ماحول ته په لوی کچا زیان رسی. د ماهرینو د وینا تر مخه باید حکومت په لوی وړو منصوبو کې د ماحول د صفا ساتلو په اړه پالیسي ضرور شامل کړي او په کومو علاقو کې چې چاپیریال ډیر متاثر شوی د هغې د بیا بحالۍ دپاره پروژې پیل کړي. په دې موضوع نور تفصیل د پېښور نه د ډیوه ریډیو خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې استاد پروفیسر حزب الله ویل د هیواد په کچا زیات تر کارخانو څخه د وتونکو لوګي او غند اوبونه زهري لمادو لري کولو بندوبست نه دی شوی چې له عملی ماحول ته زیان رسیږي.
دا د لوګي د صفای د لپاره هیڅ قسمه سکار نه دی شوی. نو د کارخانه دارو په کې داسې شی لګولې دي چې هغه دا زهري لګي څونه ختمي او ماحول دوست کې څونه ته ختمي. ځکه کوم وګورو کده د کارخانو نه کومې اوبر او زیالو دا اوبر او زی دا غي د ټریټمنټ هم هیڅ قسمه پلان نشته چې دا ټریټ کیږي. او چون کې زمونږه خو بغیر د ټریټمنټ نه دا سیندونو او نهرونو تر راځي نو دا غي په وجه د میانو دا غي تعداد کې ډېر لوی فرق راغلی دی.
نو موړ زیات کړه د ونو د کټای او زیاتو گیسونو د اخراج په نتیجه کې د موسمی بدلون راتلو سره د فصلونو پیداوار هم اغیزمن شوی دی.
لږی شوی د شانت غلم شو جوار شو د فصلونو کې کمی راغلی تاسو په بارانی علاقې د نوال تا دا چړې مونپلی په فصلونو کې کمی راغلی او کومنګ بیا د انساني لحاظ سره وګورو نو هوا دونه اجو د شه دا ګل شه دا چې دا غي د وجه نه مختلف بيماري ولاري.
هر کال د جون د میاشتې په 15 منېټه د ماحولیاتو نړیوال ورځ منځل کیږي چې مقصد یې په خلکو کې د چاپیریال صفا ساتلو او د هغې عواملو مخنیوي کول دي کوم چې ماحول ته زیان رسوي. په پیښور کې مش د ماحولیاتو ماهر پروفیسر شفیق الرحمن ویل د چاپیریال په اړه د لوان دینه وزکړې شوی پالیسو عملی کولو ترڅنګ د هغه ځینو بیا بحالی کول زیات مهم دي چرته چې ماحول ته زیان رسیدلې دي.
دغه پروګرام لاندې موږ هغه څنګه یو فارست ستو یا زموږ د بنګرو سيډي نه دا د سمندر په اړه پښالو د کیږي او د دې سره د فش مختلف قسمه تبي پیدا کلو هغه خاص یا جو هغه ځنګل ولا شي نو سره دغه ځنګل ته مثال جواب لاوي چې اول د حکومت ائیډنټیفای کوي چې کوم کوم یې چې نقصان شوی دی کوم ځای رستور کول غواړي بیا دا په هغه لپاره لانګ ټرم منصوبې څنګه یې چې د ډیرو ورو ورو ریهابلیټیشن مشي او خپل ځای ته واپس راشي.
د پېښور انسټیټیوټ آف منیجمنت ساينسز پوهنتون کې د ماحولیاتو د اقتصاد ماهر پروفیسر رفیق خان وایي د چاپیریال خوندي کولو لپاره ټولې لوی وړې منصوبې ماحول دوست جوړول پکار دي.
ام وغټ منصوبې دي، فار ایگزامپل راوی پروجیکټ کوم دي یا سی ټیک دین اری ایس ای ان ری شوی سټریټیجیک انوایرنمنٹل اسسمنٹ پکار دي. نو صرف بجټ کې پیسې الوکیټ کېدل دا ضروری نه ده، بلکې دا چمږه اوور آل پلانینګ کو زمونږ بورګي پلاني دی اری د پس پروګرام دی یا پروګرامز کې پروجیکټ سی. نو دا پلان او پروګرام ایس ای پکار دي سټریټیجیک انوایرنمنٹل اسسمنٹ او چکم پروجیکټ سی نو اری ای ای پکار دي انوایرنمنٹل امپیکټ اسسمنٹ.
په دې حق لمو د خیبر پختونخوا د ماحولیات وزیر محمد اشتیاق ورمل سره د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. یاد دی وی د موسمی بدلون د خرابو اثراتو مخنیوي او ماحول صفا ساتلو لپاره په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د ونو کرلو سونامي بلین شي منصوبه سر ترسولي. د حکومتي شمیرو تر مخه په دغه منصوبه کې یو عرب او شل کروڑ بوټي په بیلابیلو سیمو کې نال کلی شوی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈی وی نیوز، پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
خیبر پختونخوا کې د شاتو د مچو کاروبار کوونکي وایي په پاکستان کې د موسمي بدلون لامل د دوی روزګارونو اغیزمن شوی او د شاتو زیاتره قسمونه په ورکی دودي. حکومتي چارواکي وایي په بلین ټری سونامي کې کيو خو د موسمي بدلون مخه نیول کیږي نو بل خو په کې دا سیبونه هم کرل کیږي چې ورسره به د شاتو د مچو پیداوار زیات شي. پاکستان کې د شاتو د مچو د ساتونکو د اتحادیې مشر وای پاکستان کې د کال 2002 نه راپدې خو د مچو ساتلو سنت په خرابې دودې چې لته موسمي بدلون دی او هم په فصلونو د سپریګانو او د ونو د کمې لامل د مچو د شاتو پیداوار نیم په نیمه کم شوه دی. په دې موضوع نور تفصیل د ریوري ډیو خبريال ارشد مومن په دې ریپورت کې وړاندې کړي.
د پاکستان د مچو ساتونکو اتحادیه نائب صدر شیخ کولباچا وای په پاکستان کې د کال 2002 نه راپدې خو د مچو ساتلو سند په خرابې دوده چې وجه موسمي بدلون په فصلونو د زهريلس سپریګانو او د ونو بوټو کمی دی چې له وجه د شاتو مچو پیداوار نیم په نیمه کم شوي او بيمارۍ زیاتې شوې دي.
زمنګ د یو کېمو ارشد مومن صاحب چې زمنګ د مچۍ د یو بسی پیداوار دا تقریبا د شلو نواله تر 15 کیلو پورې به سالانه موږ له شات راکوو دي چې وڅ په دې کې زمنګ یو بسته چې کومه دي د لس نواله تر 12 کیلو پورې موږ ته شات راکوي یعنی نیم په نیمه زمنګ د مچو پیداوار کم شو.
شیخ ګلبچوی په پاکستان کې نږدې 15 لک خلک د مچو کاروبار سره تړلی دي. په دې کې نږدې 95% پښتانه دي او په ټولو کې خو 6% افغان کډوال دي. شیخ ګلبچوی د کال 1990 پورې په پاکستان شات د نورو هیوادونو نه درآمد کول خو د هغې را په دې خوا پاکستان نورو هیوادونو ته د شاتو برآمد شروع کړو. شیخ ګلبچا په وینا په اول کې د شاتو کاروبار دلته افغان کډوالو کو او بیا وروسته نورو پښتنو هم د روزګار شروع کو. د دوی په وینا وړاندې به پاکستان کې شل قسمه د شاتو پیداوار کېدو خو اوس دغه کې 12 قسمه شات پیدا کیږي او 8 قسمه شات د موسمي بدلون د وجې نایابه شوي دي. په ترنا پرم کې د شاتو مچو پاړه تحقیق کوونکی ډاکټر محمد یونس وایي په پاکستان کې کلیز د شاتو پیداوار نږدې 2000 میټریک ټنه دی او 4000 میټریک ټنه نورو ملکونو ته لیږل کیږي. ډاکټر یونس ویل به وخت بارانونو او موسمي بدلون د وجې د شاتو پیداوار کم شوی دی. خو د 10 بلین ونو کرلو پروجیکټ کې حکومت 1 بلین داسې بوټي کری چې هغه به د شاتو پیداوار زیات کړي او د موسمي بدلون مخه نیولو کې به هم مرسته وکړي.
10 بلین ټری سونامي پروجیکټ چې پای کې دا اناونس کړی دی چې یو عرب چې دی دا به د هني د بلین هني بلین ټریز وبګی لګي. نو دا غي پروگرام تقریبا ان شاء الله چې هغه روان دی او د پای کې به خصوصي تور د پلوسي او د بیري بوټي چې دی هغه به کاش کیږي په کم ویسټ لینډ چې دی کم زمونږ د سیزن کې چې دی چې هغه باندې نور پسونه نه کیږي. نو په هغه کې به دا بوټي کاش کیږي ان شاء الله.
د شاتو کاروباریان وای په خبر پښتونخوا کې د ایشیا د ټولو نلوې د شاتو مارکیټ جوړ دی او که حکومت د دې صنعت وده ته پاملرنه وکړي نو د شاتو برآمد زیاتې دو تر څنګ به د روزګار موقع هم زیات شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00200 5003.
پاکستان کې سرکاري شمیرې ښایي چې تیر یو شواروس په محل څه کم 2000 کسانو ته د کرونا وایرس لګیدلې او 40 کسان د کرونا وایرس سامړه شوې دي. اخوا په خیبر پښتونخوا کې د صحت سیکتر مطبوعاتو ته ویلي په خبر کې د کرونا وایرس د 2 نوو قسمونو د مندل کې دوه پخله شوې دي. نوموړي ویلي کوم 2 نوي وایرس چې مخې ته راغلي هغې کې یو د سویلي افریقا او بل د هند وایرس یادیږي. د صحت د دغه چارواکي تر مخه په 2 کسانو کې د سویلي افریقا او په 1 تن کې د هندي قسم وایرس موندل شوی او دغه درې وانه په نږدې ورځو کې د عرب اماراتو نه ستانه شوی. د پیښور یو ډاکټر د دغه نو قسمونو په اکلا وایس اف امریکا ډیوته وایي دواړه قسمه د عام کرونا په نسبت په تیزۍ سره نورو خلکو ته خوريږي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د کرونا په پیښو کې د کمی راتلو وروسته صوبایي حکومت د ګل د ورځې نه د ټولو تعلیمي ادارو د پرانیستو اعلان کړی دی. پاکستان او خیبر پښتونخوا کې د کرونا د تازه حال په اړه نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال مدثر شاه په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت سیکرټری سید امتیاز حسین شاه مطبوعاتو ته د دوو سویلي افریقي قسم او یو هندي قسم وایرسو په خبري کې د تشخیص کېدو پخله کړې ده. د غدرې واړتنه نږدې ورځو کې د متحده عرب اماراتو نه راستانه شوې دي. د جنوبي افریقي قسم وایرسو باندې اخته شوی 38 او 43 کلن تنان دي. د هندي قسم وایرسو باندې اخته تن یو سل وی کلن دي. باید وایو هندي قسم وایرس ته د صحت نړیوال تنظیم یا WHO الفا نمبر کړی دی. د دغه دواړو قسمونو په حق له ویل کېږي دواړه ډېر په تیزۍ نورو خلکو ته خوريږي. دی واچ د دې نو قسمونو په حق له پیتالوجیست ډاکټر ماریا خان سره خبرې وکړې نو هغه ویل ټول وایرس وخت په وخت ځان بدلی. کرونا وایرس کې هم نوی قسمونه راغلي دي چې تکنیکی نمونه سره نور څه دي. خو د برتانیا، برازیل، نایجیریا، امریکا، سویلی افریقا، هند، فرانس او داسې نورو نمونه باندې یادېږي. وایي دا د تیر کال ستمبر نه مخې ته راغلي دي. ډاکټر ماریا خان وایي دا نورو خلکو ته ډېر پتې ځای خوريږي.
د ویکسین په دیوانه دا یوزوال چې څه ویکسین په کار کوي او څه په نه کوي او د دې سیویریټی هم ډېره زیاته ده. ساوت افریقا والے چې کومه ده او جدا انڈین ٹرین چکم دے نو دا سر اس نو میرا ورے جدا اصل کی دسمبر 2020 کے اولنی دلوانی انڈیا کے راوتے ہو خلی نو دے ٹرانسمیشن ہم بھی اگزیاتے او دیو انڈی چکم دے یوزول سا ویکسینز دو پہ کار کئی او سا ویکسینز دو پہ کار نکئی
وای د دی علامات هم تقریبا د هاغي کرونا وایرس په شان دي خو ضروري نه ده چې ساده معایناتو کې دا معلوم شي بل پلو ته د سوبې د نور سیمو په سیر په خبر کې هم د کرونا مریضان په کمیدو دي د لیډی ریډینګ روختون ویان محمد عاصم خان وای ک یاد روختون کې مریضان هم دغه شان کم شول نو دی به په سوار لسم جون او پی ډی او زل بیا پرانیزي
دوبارہ سوچ لو کو دادا شانتے حالات دے ان شاء اللہ منگ دادا لسم تاریخ کا ان شاء اللہ پلاؤ
دغه صوبایي حکومت هم ټول صوبې کې هر قسمه سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو د ګل د ورځ یعنی اووم جون د پرانیستو اعلان کړی دی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پتہ دا voadivanews.com
ہیر یہ نکلے
د بلوچستان په خیله سیف الله کې د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالانو د غورزنګ د مخکخ او قامي سملی د غړي علي وزیر او نور فعالانو د نیول کېدو پر ضد احتجاجي لاریون او غونډه کړې ده. دغه احتجاج کوونکو د پی ټی ایم د فعالانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. په خیله سیف الله کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو د احتجاج نور حال د وی او ای ډیوا خبریال حفیظ الله ستوری شیرانی په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ له لوري د اعلان سوو احتجاجونو په لړ کې نن د بلوچستان ایالت په کلاسیف الله ښار کې لاروین او احتجاجي غونډه وشوه. په غونډه کې د پی ټی ایم د فعالانو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو هم په ګڼ شمیر ګډون درلود. ګډونوالو په خپلو لاسونو کې بینرونه او پلیکارډونه راخستي وو. دوی پښتون ته ژوندون غواړو. د علي وزیر په ګډون د غورزنګ ټول نیول سوي غړي د راخلاص کړي شعارونه ورکړل. غونډه ته ویناوالو وویل چې علي وزیر د قامي اسمبلی غړی او د غورزنګ مخکښ دی. د دوی په وینا چې علي وزیر او د غورزنګ نورو نیول سوو غړو یو بې قانونه کار نه دی کړی، بس یوازې د پښتنو د ژوند او امن خبره کوي، ځکه دا سزا ورکول کیږي.
امن خبر رکھی خبر کبھی آئین قانون خبر رکھی اگر تھا جیل تھا چولی دی چوک دریا ست آئین قانون نہ منی اگر
علی وزیر د پاکستان د قامی اسمبلی غړی دی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په پېښور کې د پولیسو له لوري ونیول سو. پولیسو تور پورې کړی چې علی وزیر تیر کال د دسمبر په میاشت کې په کراچۍ ښار کې د پی ټی ایم په جلسه کې د ملک او د ملک د څارګرو او امنیتي ادارو پر ضد ویناوي کړې دي. یاد دی وی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ له لوري د علی وزیر او د نورو فعالانو د نیولو پر ضد د ملک په بیلابیلو ښارونو کې تر اته زیات احتجاجونه اعلان اعلان سوی چې لومړی احتجاجي غونډه یې پر 1 مئی په کراچۍ ښار کې سوی او وروستۍ احتجاجي غونډه به یې پر 14 جولای په کوټه ښار کې وي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 3.
افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي وسلوالو طالبانو د بهرنوي ځواکونو د وتلو د بهیر له شروع وروسته په ټول هیواد کې 1455 پردونه کړی دي. د امنیت شورا ویان رحمت الله اندر رسنیو ته په لګلي یو پیغام کې ویلي چې په دغه شمیر کې وسلوال او چرکی پردونه شامل دي. نموړي زه تکړه چې د افغان ځواکونو دفاع کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوړ لاوخته او په وایناي د درش په تبردونو او 14 مخه نیولې ده. خو د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې فرانک مکنزي ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د افغان همکارانو د ایستلو لارې چارې ولټوي. د امریکا د دفاع وزیر لوی راستن د مرکزی قومندانۍ مشر فرانک مکنزي ته دنده ورکړې چې د افغانستان نه د هغه افغان همکارانو د ایستلو باندې کار وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ژوند د ګواښ سره مخ دی. په دې اړه نور حال د وایس اف امریکا ډیوا خبریال حکمل روان په دې رپورت کې وړاندې کړي.
له افغانستان نه د هغه ژباړونکو کارکونکو چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو سره همکاري کړي او د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کیدل شي په دې کار کېږي چې دغه ژباړونکو نور هغه کارکونکو چې د بهرنۍ ځواکونو سره یې کار کړی له افغانستان نه وېستل شي. ډیفنس ون خبرونه دی راپور لمخې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د مرکزی کمانډنۍ مشر میک مکنزي ته دنده ورکړي چې له افغانستان څخه د هغو افغان ژباړونکو همکارانو د ایستلو لپاره په لارو چارو غور وکړي چې د یاد هیواد څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د دوی ژوند له ګواښ سره مخامخ کیدلی شي. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو سره افغان همکاران کڅو هم له دغه هیواده د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته اندېښمن دي. خو د امریکا دفاع وزیر د دغه خبرې هرکلی کوي چې ویلې دي د افغان همکارانو د ایستلو لپاره مکنزي ته دنده سپارلې ده. په افغانستان کې افغان ژباړونکو چې د امنیتي ستونزو له امله خپل مستعار نوم افضل احسان خیوایی کلونه د امریکایي ځواکونو سره د ژباړن دنده پر مخ بیولې خو د ایس آی وی پروسې هم کلونه وخت نیولای چې تر اوسه یې کار نه ده شوی. خو ټینګار کوي چې د ایس آی وی پروسې د چټک او یادې هم دغه همکاران دریم هیواد ته انتقال شي تر څو د دوی ژوند خوندي شي. ښاغلی احسان دی وی ته وویل
موږ د امریکا د دفاع وزارت د هغې خبرې هرکلی کوو چې ویلي دي چې دوی به د امریکایي ځواکونو تر وتلو د خپلو ژباړونکو او ملکي همکارانو د ایستلو حالدار ولټوي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته یې ژوند په خطر کې دی. موږ پخوا هم ویلي دي چې دا پروسه دې چټکه شي او اوس هم همدغه غوښتنه کوو چې زموږ ژوند په خطر کې دی. نو هیله ده چې زموږ د عیسوي فرصه چټکه شي او یا هم موږ د دریم هیواد ته انتقال کړي تر څو زموږ ژوند وژغورل شي.
افغان ژباړونکو نور هغه کارکونکو چې د بهرنۍ ځواکونو سره په دغه هیواد کې دندې تر سره کړي وای په 13 کلونو کې په سختو شرایطو کې د بهرنۍ ځواکونو سره دندې پر مخ بیولي او د دوی سره ژمنه شوی و چې د دندې پای تر رسیدو وروسته به د دوی ژوند ایس آی وی پروسې لارې خوندي کوي. په افغانستان کې یو بل افغان ژباړون کوي چې په عرفان مستار نوم باندې ځان مریفي کوي وای نږدې وکاله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د ژباړن په توګه دند تر سره کړي زیاتوي کوم خبره چې د امریکا دفاع وزیر کړي باید زر تر زر عملی شي او موږ ته د امریکا وزیر راکړلی شي تر څو موږ امریکا ته لاړ شو خپل ژوند خوندي کړو. عرفان وویل
تقریبا و کال میل امریکایانو سره د شپاړون کې دند درلودله کومه پریکړه چې د امریکا دفاع وزارت کړې ده دغه پریکړه زه یو ښه اقدام بولم ته هله ترې نه دا کوو چې دغه ژمنه او دغه کار چې دوی کوي باید ژر تر ژره عملي کړي تر څو زموږ سر او مال خوندي شي او موږ امریکا ته لاړ شو موږ ته ویزې پر وخت سره راکړل شي
د دوی غوښتنه دا ده چې امریکا دې په خپل ژمنه ودرېږي او خپل افغان همکارانو سره دې په دې برخه کې مرسته وکړي دا په داسې حال ده چې لدې یو میاشت وړاندې افغان ژباړونکو له ډیوي سره په خبرو کې د امریکا څخه غوښتي و چې د دوی غوښتنلیکونه د نزن ډول کېږي او د رد ځواب دې نه ورکول کېږي دوی هم دا شان دا هم ویلي و چې د هغو افغان ژباړونکو پروسه باندې دې بیا غور وکړي چې په تیر کې رد شوي دي خو د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی تیر اونۍ ویلي و چې د افغان ژباړونکو او د دوی ځواکونو له همکارانو سره د واشنگتن ژمنه پر خپل ځای ده حکمل صدات دیوری دیو افغانستان